مبارزه کردند.
د ترکیه رسنیو ریپورت ورکړی چې د دغه هواد پولیسو 2 افغان مهاجرین نیولی دي. راپور کې ویل شوی دی چې د دیاربکر خار پولیسو د جمعې ورځې په عملیاتو کې د افغان مهاجرین وپیژندل او ونیول چې د فاضله په یو ټانکر کې پټ شوي وو. پولیسو نیول شوي مهاجرین د طبي معایناتو وروسته د بهرنیو اتباعو د لیګ مرکزونو ته استولی دي. راپور کې ویل شوی دی چې د غیر قانوني افغان مهاجرینو په ګډون 5 نور کسان د انساني قاچاق تنظیم کولو په تور نیول شوي دي. د ترکیې د مهاجرت ادارې په دې وروستیو کې وویل چې په تیر میلادي کال کې 2000 غیر قانوني افغان کډوال په دغه هیواد کې نیول شوي دي. د شپې لاریونونو د تهران په څو ځایونو او نورو ښارونو کې تیر ماښام د ومې پرله پسې شپې لپاره دوام وکړ. لاریونوالو د حکومت ضد شعارونه ورکړل او په څو ځایونو کې امنیتي ځواکونو سره ونښتل. هغه ویډیو تصویرونه چې تیر ماښام په خواله رسنیو کې خپاره شول پکې د تهران په نازی آباد، نارمک، تهران پارس، نظام آباد او نورو سیمو او د غراز په نورو ښارونو لکه مشهد، زنجان، فردیس، شیراز، رشت، قزوین او همدان کې د شپې لاریونونه لیدل کېږي. د آزاد اروپا آزادی راډیو فردا څنګه ته یو ویډیو لیږل شوی چې په هغه کې لیدل کېږي چې اعتراض کوونکي د قزوین ښار په سیرای خیام کې د حکومت او دولتي چارواکو خلاف شعارونه ورکوي. په ایران کې روان لاریونونه چې په ترڅ کې لږ تر لږه 2 کسه وژل شوي، ابتدا کې د تهران په بازار کې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د تومان د بیې د رالوېدو او انفلاسیون له امله پیل شول چې وروسته لمن پراخه او نورو ښارونو ته وغځېدل. د وینزویلا نیکولاس مادورو نیویارک ته ورسېد. مادورو چې په کاراکاس باندې د امریکایي ځواکونو د پرونیو بریدونو په ترڅ کې ونیول شو، نیویارک ته ولېږدول شو. روسیه، ایران او د وینزویلا ځینو نورو ملاتړو هیوادونو د متحدو ایالاتو دغه اقدام وغنده، خو په تبعید کې د وینزویلا خلکو یې هرکلی وکړ. امریکایي شبکو کې خبرو شویو ویډیوګانو کې ولیدل شول چې یو الوتکه د امنیتي ځواکونو په بدرګه کې پرون د نیویارک ښار څخه شمال لویدیز لور ته 100 کیلومتره لرې د سټیوارت نړیوال هوایي ډګر ته ورسېده. امریکایي خبری شبکو دغه کس د مادورو په نوم معرفي کړ چې له 2013 کال راهیسې په وینزویلا کې واکمن وو، خو په 2020 کال کې د امریکا لخوا د مخدره توکو په ارتباط تورن شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او نورو امریکایي چارواکو د مادورو د نیولو لپاره د عملیاتو په اړه وضاحت ورکړ او زیاته کړه چې متحد ایالات به په موقت ډول وینزویلا تر هغه وخت پورې اداره کوي چې د واک انتقال په خوندي، مناسب او عادلانه توګه ترسره شي. ترامپ پرته له جزئیاتو خبریالانو ته وویل چې د خپلې کابینې څخه ځینې کسان ګماري چې وینزویلا مسؤلیت په غاړه واخلي. او د پاکستان د خیبر پختونخوا باجوړ کې ناڅرګنده وسلوالو پرون یو تن وواژه او د 2 پولیسو په ګډون یې 3 کسان ټپیان کړل. د باجوړ پولیسو ویاند محمد اسرار د آزاد اروپا راډیو مشال څنګه ته وویل چې پرون سهار وختي ناڅرګنده وسلوالو باجوړ کې د پولیسو په یو چیک پوسټ برید وکړ چې پکې یو عام وګړی ووژل شو. اسرار وایي چې د وسلوالو په ډزو کې د یو ځایي ښوونځي چوکیدار او 2 پولیس هم ژوبل شوي دي. د زیاته کړه چې ترهګري ضد اقداماتو کې پلټنې پیل شوي دي. د برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو تحریک طالبان پاکستان ډله په دې سیمه کې فعاله ده. د خبرونو پای خغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. په هرات کې د ریکشاو په تګ راتګ محدودیت څخه راولاړې شوې ستونزې.
ما امروز در سطح شهر وقتی گشت و گذار می کردم در بعضی از ایستگاه ها
من کلا چیز بخار که گرزیدم پزینو تمزینو که دیر خلق دیو زیست خبل زیتا در تک لپار انتظار خود ریکشاو او خارج ترانسپورتی و سایت و شمیر دیر ما.
ایران که مظاهرو په دغه هیواد که افغان کډوال متاثر کړي.
در نواخر اوزا فارسی و روزی که پا ایران پا زنگر دوله تهران که وضعیت دیر ترینگلی دی چې موږ کډوال اندېښمن کړي وو. تېره شپه زما زوی چې کوم ځای کې کار کوي هلته وضعیت غیر نورمال.
تېر 2015 کال کې د افغانستان اقتصاد څنګه وو؟ ځواب یې له کارپو اورو.
او بیا سش کال دا سلور شاله دوه تر پنځه در سلنه وشوی دا شکر دی اما کافی ندی.
نور مطالب هم لرو را سره پات شي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په هرات کې د طالبانو د ترافیکو ادارې لخوا د هرات ښار په ټولو واټونو کې پر درې څرخي وسایطو یا ریکشو بندیز لګول وروسته یو شمیر ریکشا چلونکي وایي چې دوی عایدات یو وزنی سرچینه واچې لاسه ورکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې په هرات کې د ښار په ټولو عامه او فرعي سړکونو د ریکشاو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه، د دې وسایطو یو شمېر چلونکي وایي چې د دوی د عاید یوازینۍ سرچینې د بندېدو سره د کورنیو لپاره د نفقې برابرول ورته یوه جدي اندېښنه ګرځېدلې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې اوس د دې زمي په موسم کې نه پوهېږي چې څنګه د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي. په هرات کې یو ریکشا چلونکي چې نه یو وختل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې دی په قضایي برخه کې په کار بوخت و، خو د بېکاره کېدو وروسته اړ شو چې ریکشا واخلي.
زما ټوله پانګه هغه 15,000 افغانۍ وي چې ما پرې دا ریکشا واخیستله. دې پرته موږ نوره پانګه نه لرو چې په بل څه پانګه ونه وکړو. همدا اوس زه فکر کوم چې څه وکړم. له یوې خوا ژمی دی او له بله خوا زه یو کرایه کور کې یم. د دې ټولو ستونزو سربېره موږ په دې نه پوهېږو چې څه وکړو او چېرته لاړ شو.
یو بل ریکشا چلوونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو اسنادو لرلو سربېره نه دی توانېدلی کار ومومي. اور سوای چې د خپلې میرمنې سره زر وپلوري تر څو ریکشا پرې واخلي. د عاید هغه سرچینه چې اوس په دې پرېکړه له لاسه ورکړل شوې ده، دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست اعلان کړی چې د ښاري نظم کمیسیون د پرېکړې له مخې ټولې ریکشاوې که اسناد ولري یا بې اسناد وي له ښاره منه سي. د ترافیکو ادارې چارواکو د دې پرېکړې هدف د ګڼې ګوڼې او ښاري بې نظمۍ کمول بللې دي، خو د هرات ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د ریکشو نشتوالي دوی ته په ورځني تګ راتګ کې جدي ستونزې رامنځته کړي دي. له دې ډلې یوه یې چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته یې وویل
هماغه ریکشاوه را بند کردن. بدبختانه که یک مسئله خیر کلان یعنی بدبختی ای است که
دوی ټولې ریکشاوې بندې کړي دي، او له بده مرغه یو لوی ستونزه دا ده چې فعلا مونږ خزینه طبقه د شپې تر 8 بجو پورې په سلولاره کې انتظار باسي، ځکه چې د دوی د کور ته د وړلو لپاره د ترانسپورت هیڅ وسیله نشته. نارینه هم کیلومترونه پیاده مزل کوي تر څو هغه ځای ته ورسیږي چېرته چې دوی ښایي د کور ته د رسېدو لپاره خالي موټر ومومي.
د هرات ښار یو بل اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د بېوزلو خلکو په ورځني ژوند کې د ریکشا رول ته په اشاره وایي چې دا وسایط د ټیټ عاید لرونکو خلکو لپاره یوه مهمه اسانتیا ګڼل کېږي.
ما امروز در سطح شهر وقتی گشت و گذار می کردم در بعضی از ایستگاه ها
من کلا چیز پخار که گرزیدم پزینو تمزاینو که دیر خلق دیو زی سخبل زی تا در تقل پار انتظارو، خود ریکشاو او خارج ترانسپورتي وسایط شمیر ډیر محدود او په دې سیمه کې خلک له ستونزو سره مخ وو.
دا اوسیدونکي ټینګار کوي چې که څه هم د ریکشو زیاتوالی د ترافیکو ګڼې ګوڼې لامل سوای، خو د ترافیکو ادارې باید د دې د بشپړ بندیز د مخه د بدیلو لارو په اړه فکر کړی وای. هغه حل لارې چې په خبره یې خاري نظم تامین کړي او د ریکشو چلوونکو او عامه ترانسپورت معیشت ته زیان ونه رسوي. د یادونه ده چې د شنبه په ورځ د جدي په 14 یو شمېر ریکشا چلوونکو هڅه وکړه چې یو اعتراضي راټولېدنه جوړ کړي، خو د سیمه سرچینو په خبره دوی د طالبانو د ځواکونو د هوایي ډزو له امله تیت سول. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو وخت له رسیدو راهیسې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه د پام وړ لوړه سوې ده. د کاري فرصتونو کمښت، اقتصادي محدودیتونه او د ملاتړو پروګرامونو نشتوالی زرګونه کورنۍ دې ته اړ کړي چې غیر رسمي دندو ته مخه کړي. هغه دندې چې د خلکو په خبره د طالبانو د حکومت د ناڅاپي پرېکړو له امله له بې ثباتۍ سره مخ دي. له دې مخکې پر واټونو یو شمېر پلورونکو هم د طالبانو د حکومت د سړک په غاړه د دوی د کار د بندیز پرېکړې وروسته ورته شکایتونه مطرح کړي وو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو اونۍ پوره شوه. په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د دغو لاریونونو له امله له ګڼو محدودیتونو سره مخ شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
لیدا امینی په تهران کې میشت افغان کډوال او د بشري حقوقو فعال ده. وایي د وروستي یو څو ورځو لاریونونو له امله پر رامنځته شوي وضعیت سخت اندېښمنه ده. هغې شنبه د جنوري درېم ازادي راډیو ته وویل دا مهال وضعیت ښه نه دی او تېره شپه یې زوی چې په یو پلورنځي کې کار کوو د لاریونونو له امله تر ناوخته په خپل کارځای کې بند پاتې شوی و.
در نو اخر اوزا پارسی ورځ کې په ایران په ځنګړ ډول تهران کې وضعیت ډېر ترنګلای دی چې موږ کډوال اندېښمن کړي یو. تیر شپه ما زوی چې کوم ځای کې کار کوي هلته وضعیت غیر نورمال و. زوی مې زنګ راته ووهه او ویل چې وضعیت ډېر خراب دی او کور ته نشي راتللی. هوا هم سړه وه. تر نیمې شپې موږ ټول سخت اندېښمن وو تر هغې چې وضعیت لږ آرام شو او هغه بیرته کور ته راستون شو.
شکر خدا برگشت به خانه.
یوه بل افغان کډواله چې دا هم په تهران کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د لاریونونو له امله آن له کوره وتل ورته ستونزمن شوي.
زموږ په سیمه کې وضعیت ډېر خراب دی. زموږ د کور نارینه او موږ نشو کولی بیرون ووزو. له یوې اونۍ راهیسې په کورونو کې بند پاتې یو. په کوڅو او بازارونو کې محدودیتونه بې ساري زیات شوي دي. ټول د دې وضعیت په اړه اندېښمن یو چې بالاخره به زموږ د کډوالو
په ورته وخت کې د ایران له یزد او مشهد ښارونو څخه یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي حکومت په یوه اعلامیه کې له بهرنۍ وادبه غوښتي چې په لاریونونو کې برخه وانخلي. دوی همداراز ویلي چې د انټرنیټ خدمتونه یې د عادي ورځو په پرتله کمزوري شوي. ډېر افغان کډوال وایي چې په بېلابېلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو د حضور زیاتوالی او د تګ راتګ محدودیتونو وضعیت لا پسې سخت کړی. د دوی په وینا دغو شرایطو د کډوالو د نیول کېدو جبري ډیپورټ خطر لا پسې زیات کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې پیل شوي لاریونونه د جنوري درېمه د اومې ورځې لپاره لا هم روان دي. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومنو د بېساري لوېدو په خاطر پیل کړل چې اوس لمن لږ تر لږه ډېر شو ښارونو ته غځېدلې او په کې لارینوال حکومت په فساد جبر او د منابعو په ضایع کولو تورنوي. تېره اونۍ د ایران په آزاد بازار کې د یو امریکایي ډالر بیا له 1,30,000 تومنو هم واوښته. د بشري حقونو مدافع بنسټونو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په معترضانو ډزې کړې او له تاوتریخوالي کار اخیستې. په همدې حال کې د کډوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان وایي په دغه ډول بحراني شرایطو کې کډوال تر ټولو زیانمنونکي قشر وي او له جدي ستونزو سره مخ کیږي. لډلې عبدالحبیب امینی ازادي راډیو ته وویل
کله چې په یو هیواد کې ناامنی، بې ثباتی او لاریونونه رامنځته کیږي تر ټولو لومړی ډله کډوال وي چې د نیول کېدو، تاوتریخوالي، جبري اخراج او له بنسټیزو خدمتونو د محرومېدو له خطر سره مخ کیږي. په داسې شرایطو کې اړوند بنسټونه مکلف دي چې په فعاله توګه د کډوالو وضعیت وڅاري، د هغوی له حقونو سرغړونې ثبت کړي او له کوربه حکومت سره په تماس کې واوسي څو د سلیقوي او ډله ایزو چلندونو مخه ونیول شي.
نوموړي ټینګار وکړ چې کډوال هم باید په دې ډول حالاتو کې د لاریونونو او تجمعاتو له سیمو ځانونه لري وساتي، د پیژندنې معتبر اسناد له ځان سره ولري او په خوندي ځایونو کې وساتي. د غراز په ټولنیزو شبکو کې د وضعیت په اړه له سرګندونو ډډه وکړي، په خطرناکو سیمو ته له خپل تګ راتګ محدود کړي او له کورنۍ او دوستانو سره په دوامداره اړیکه کې ووسي. یادونه ور ده چې د ورستۍ لاریونونو تر پیل مخکې هم افغان کډوال په ایران کې له ګڼو ستونزو سره مخ وو. وخت ناوخت د خپلو مشکلاتو په اړه شکایتونه کړي. نیول، جبري اخراج او له بې اسناده کډوالو څخه د بېلابېلو خدمتونو لکه ښوونځي، مخابراتو، روغتونونو او نورو برخو محرومیت هغه ستونزې دي چې افغانان یې تل یادونه کوي او له مسؤولو بنسټونو د جدي رسیدنې غوښتنه کوي.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي او د تولیدي کارخونو مالکین په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د چارو د چټکتیا غوښتنه کوي. دوی زیاتوي له یوې لسیزې دوی سره د صنعتي پارک د فعالیتونو ژمنه کیږي خو تر اوسه پکې له چاردیوالۍ پرته نور هیڅ کار نه دی شوی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د خوست اوسیدونکي او د دې سیمې صنعتکاران په دې ولایت کې د صنعت د پرمختیا او خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي او وایي د دې ولایت په بادامباغ سیمه کې دی د صنعتي پارک د فعالېدو بهیر چټک شي. دوی زیاتوي له یوې لسیزې ډېره موده کېږي چې دوی سره د صنعتي پارک د ویش ژمنې کېږي، خو تر اوسه یې له احاطې د دیوال راچاپېره کېدو پرته د سړکونو، ویالو او برېښنا په څېر نور هغه لومړني کارونه هم نه دي ترسره شوي. د خوست د صنعتکارانو د اتحادیې مشر ګلزالی جنانزی مشال راډیو ته وویل
اوس مونږ چې په ریشي ځایو کې خپل فعالیت ښیو هغه مثال د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. روزانه د شاروالۍ کارمندانو او د ریشي روز مکو لاسره مونږ جنجل نه وي د فارغ صنعتي د فور به مونږ منظمه پنګونه وي او حتی کولای بشو چې مونږ هغه پنګونه چې کړی مو دغه په یو په دوا او یو په درې بداله کړو.
په ورته توګه د ژاول او شیرینې دیوې تولیدي کارخونی مسؤول انور الله انوري وایي غواړي خپلې پانګې ته پراختیا ورکړي، خو دا چې ورته صنعتي پارک ځمکه نه ده ویشل شوې نو دا کار نشي کولای.
موږ غواړو چې د خپل تولیدات، خپل محصولات تر نورو هېوادو ورسوو، اما دا چې پارک صنعتي ستونزې سره مخامخ یو مشکلات دي، موږ دومره په بد وضعیت کې یو. بلکې ټولې کارخانې دا باید یو معیاري ځای، یو سټانډرډ ځای باید ولرو، پارک صنعتي ولرو چې هم برک مستقل وي، هم خپلې کارخانې باید موږ په لوړ سوي سټانډرډ کړو.
په ورته توګه ځایي اوسیدونکي بیا وایي دغه ولایت کې د صنعتي پارک په فعالېدو سره به پانګوالو ته د پانګې اچونې سربیره زرګونه بیروزګار خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د خوست یو اوسیدونکی زیت الله ناصری وایي
د خوست ولایت لپاره د صنعتي پارک شتون خورا اړین دی، ځکه یو طرفه تجارتونه دلته پانګونه وکړي او بل خو به زموږ ګڼ شمېر هیوادوال پکې په کار باندې مصروف شي.
یو بل ځایي اوسیدونکی سید رحمان رحماني هم د خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د دایمي کارمندر په خاطر د تولیدي فابریکو فعالیدل مهم ګڼي.
قوم کې موږ هم د دواړو برخې چې هم به خپل خلکو ته کار کړی وي، هم به د کوم خلک چې په دې ځای کې پانګونه کوي د دوی لپاره ډېر خصص ګڼي شوی.
بلخوا د خوست ځایي مسؤلین وایي ټول هغه خنډونه چې د صنعتي پارک د کارونو مخه یې نیولې وه له منځه تللي، او په نږدې راتلونکي کې به د سماوات په صنعتي پارک کې د برېښنا، سړکونو، جومات او نورو اړینو تاسیساتو د جوړېدو پروژې پلي شي. په دې اړه د ولایت مقام ویان مستغفر ګربز وویل
دا چې د خوست د صنعتي پارک یو اساسي پروژه ده، د خوست ولایتي اداره هڅه کوي چې د دغه پروژې کارونه زر تر ژره پیل کړي. دلته یو څه خنډونه وو چې تر ډېره یې الحمدلله له منځه وړي دي، او په راتلونکي کې به هم او د دغه صنعتي پارک چارې به پیل شي.
یاد دیوی د خوست صنعتي پارک لپاره د اسماعیل خیل مندوزی پولیس والی کې د خوست ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې شاوخوا 400 جری بزمکه ځانګړي شوې ده. د خوستیو صنعتکارانو د ټولنې د مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې نږدې 200 کوچنۍ او متوسط تولیدي کارخونې موجود دي چې د زاید نشټوالي له امله دا مهال په استوګنیزو سیمو کې فعالیت کوي. دوی زیاتوي کچېرې د خوست صنعتي پارک په ټوله مانا فعال شي، په دې سره شاوخوا 10,000 کسانو ته د کار او مزدورۍ دایمي زمینه برابریږي.
له خبرونو ور اخوا
په 2015 کال کې د افغانستان اقتصاد څنګه و؟ نړیوال بانک راپور ورکړ چې د افغانستان اقتصاد په دغه کال کې 4.3% وده وکړه. دا وده د خدماتو، صنعت، کرنې، کان کیندنې او رغونې د برخو لخوا تمویل شوه. د پیسو نړیوال صندوق IMF تر کال مخکې وده 2.6% اټکل کړی و. احمد شیبر د اقتصادي ودې موضوع د کوه هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو لوبخواني مشر ازرخش حافظي سره د مرکې په پیل کې شریکه کړي. ښاغلی حافظي وایي
دا خبره ده چې پس له څو کال چې دا وده په افغانستان کې صفر و، یاته د پخواني حکومت په اخر کې هم د افغانستان اقتصادي وده نه و یا ډېر لږ و. دا چې د نوي حکومت په دوران کې هم اول دوه کالو کې د صفر و تر صفر څخه هم لاندې و، بیا په درېیم کال کې د 2.5% پرمختګ وښودل د نړیوال بانک د راپور له مخې، او بیا سږ کال دا 4.2 تر 5% شوي دي. دا ښه کار دي اما کافی نه دي، ځکه چې د افغانستان اقتصاد تش دي، یعنی شبه شوي اقتصاد موږ نه لرو. په ټول ساعتو چې کار ته زمینه شتون لري، او هر مره چې پانګونه په افغانستان کې وشي ګټور پانګونه به وشي، موږ باید شل سلنه پنځه سلنه په کال کې وده ولرو تر څو دا وروسته پاتېوالی جبران کړو. خو دا شکر دی چې په دا اقتصادي وضعیت چې موږ یې لرو او د یو سیاسي مناسب بستر نشتون، بیا هم دا چې اقتصادي وده شوې دي دا د قدر وړ دی او باید خوشحاله اوسېږو.
دغه وده په داسې شرایطو کې چې نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې دي، د افغانستان په تیر 2015 کال کې له پاکستان سره کله لارې بندې کله تړلې او چې په وروستیو کې بیخي بندې شوې دي، او د افغانستان د راپورونو له مخې بانکي سیستمونه هم ګډوډ دي او بانکداري له لویه سره کمزورې ده. علت یې څه ده چې همدومره کمه وده هم شوې ده؟ علت یې څه ده؟
زه خو امیدوارم زه چې لاړم افغانستان ته ومیکتي چې دا اوتار تجارت او سرمایه‌ګذاري د افغانستان او اوتار د معدن او صنعت د افغانستان ډېر هلې ځلې کوي او ډېر یو شور ځواک سره غواړي چې خپل هېواد ته خدمت وکړي. تاسو ته پته شته چې اوسنی تجاري اقتصاد د افغانستان او صنعتي اقتصاد د افغانستان او معدني اقتصاد د افغانستان خصوصي سکتور پورې اړه لري او د دولت رول یوازې تنظیمونکي په حیث او قانونګزار په حیث یا قرارداد ورکوونکي په حیث پاتې شوي دي. یعنې کوم قوي غښتلي دولتي شرکت شتون نه لري چې دا ملي وظایف ترسره کړي. ما چې دا ځینې مشرانو سره د اتاق په غونډو کې ګډون کړی دي په شمول د معاون اقتصادي رئیس الوزرا، دوی ویلي دي چې زموږ سیاست اقتصاد محور دي.
حافظي صاحب، په 2015 کال کې په افغانستان کې انفلاسیون د راپورونو له مخې ټیټ و، یعنی شاوخوا 2% و، چې د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله د ځینو هیوادونو په پرتله کم دی. څرنګه دا څرنګه په داسې حالت کې پاتې شوی دی؟
سش کال زموږ یعنی په آخري میاشت کې چې اوس په تکرارلو یعنی جدي په میاشت کې د پوز په میاشت کې څلور سلنه و انفلیشن یا تورم، او دا هم د منطقې په پرتله زیات نه دي. علت یې دغه دي چې اول خو بیا هم راځم دې ته چې هېڅ شی قلت نه لري، یعنی ذخایر د خصوصي سکتور د دکاندار څخه نیولې تر عمده فروشه پورې دا ټول ډکې دي او قلت د مواد نشته دی. په دې خاطر ویره نشته چې د ویرې له مخې د بزنس ایکولوژي د اساساتو پر بنسټ خلک دا ویره ولري او شاید زیرمه کې په خپل کورونو کې جنګ او جګړه نشته یا ډېر لږ دي او لارې امنې دي د خلک ځي او راځي او مزاحمت نشته. په دې خاطر باندې د قیمتونو باندې هم ډېره اغېزه کوي او قیمت د تمام شد د کالا راوتېږي. مخکې خو په لار کې پاټکونه و یو چاته درول کېدي، د ټرکونه پیسې ښکول کېدلې، بیا مخالفین هم د دې څخه مالیات اخیستل، بیا دولت هم اخیستل. په دې خاطر باندې د قیمت تمام شد د جنس ډېر لوړېدل. اوس مهال دا شاید نشته.
د افغانستان په اقتصاد باندې د 2015 کال په جریان کې دوه فشار او تکڅوک وګوري. یو خدای دې چې د افغانستان نفوس په چټکۍ په زیاتېدو دی، بل ورته له ایران او پاکستان په میلیونونو افغانان ستانه شوي دي. څه فکر کوئ چې دغه فشارونه د افغانستان په اقتصاد باندې څومره منفي تاثیرات کړي؟
دا خو داسې دي چې ما مخکې عرض وکړ چې باید زموږ وده شل سلنه یا پنځه سلنه یې، په دې خاطر چې 2.3 تر 3.9 سلنه پورې زموږ د دیسو وده ده، د نفوسو وده ده. هر کال 2.3 تر 2.9 سلنه پورې د نفوس زیاتېږي او په عین زمان کې دا کډوال راځي افغانستان ته، دا هم یو اضافي بار دی. په دې خاطر باندې دا ټول سره وسنجو د څلور سلنه تقریبا زموږ نفوس زیات شوی دی. په دې خاطر موږ یو اقتصادي رستخیز ضرورت لرو چې د ټول منابعو په ګټه اخیستو سره وکولی شو چې حداقل 10 سلنه اقتصادي وده ولرو. او انشاءالله زه امیدوارم چې که چیرې بیا جنجال پیښ نه سي او د امنیت په خپل ځای پاتې سي، دا امکان لري چې دا لس سلو هم د خصوصي سکتور په همت او د حکومت د زمینه سازي پر بنسټ دا امکانات ترلاسه.
د ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو پخوانی مشر ازرق شاه حافظي سره مو د احمد شیبر مرکه واوریده. په شانګای کې د آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونو ترمنځ سیالي د یو افغان ټیم په ګډون دایره شوه. د افغان روباتیک ټیم په استازیتوب عبدالجلیل احساس په دې سیالیو کې برخه لري. له ښاغلي احساس سره عصمت سروان مرکه کړي.
بله او سلام سلام سره مونږ په دې سیالیو کې په دوو برخو کې ګډون وکړه. یو ما د طبي په برخه کې د یو وی لایټ روبات مخې ته کړ. هغه د باکتریا په وژلو کې په شفاخانو کې استعمالیږي هغه روبات وو. او بل ما د اګریکلچر یا زراعت په برخه کې د میوې وچولو ماشین چې دا هغه وړاندې کړ چې الحمدلله په دواړو برخو کې نتیجه راغله. او بل اخره مونږ وکړای شو چې د افغانستان لپاره په دوهمه درجه یا په بی گریډ کې میډلونه راوړو. او د ټول تاسو مبارکي او تاسو د نورو دوستانو مبارکي.
bale ته ټول ته مبارکي مننه. دغه روباتونه تاسو څنګه جوړ کړی دي؟ دم په افغانستان کې جوړ کړی دي او کدي بل چا په همکاري مو جوړ کړی دي؟
سلام صاحب، دغه روباتونه چې دي دا مکمل موږ افغانستان کې جوړ کړی دي. حتی تر ولډینګ پورې تر پرزو پورې هر څه موږ هلته افغانستان کې ورته جوړ کړی. یوازې دومره وشي هغه بورډونه او دا شیان چې دي دا چې په افغانستان کې هلته موږ د دې تولیدي سیستم نه لرو هغه موږ استعمال کړی دي خارجي بورډونه. خو نور به د دې پروګرام د دې ډیزاین د دې فزیک جوړول د دې ټول کار موږ پخپل کړی دي. بیزونه دي نه چې کومې کمپنۍ یا بل چا سره په همکارۍ سره جوړ کړی.
په دې سیالۍ کې د څومره آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونه برخه لري؟
په دې سیالۍ کې خو فعلاً اصل کې خو یوولس ټیمونه دعوت و، خو د یوولسو نه بعضې څه مشکلات وه. اووه ټیمه حاضر شوي وه چې د چین په ګډون سره اته ټیمه کېږي. نو اته ټیمه دا وه. او بیا داخلي نور ټیمونه چې و د چین هغه بیا زیات وه، تقریبا څلېرویشت ټیمه بیا داخلي ټیمونه وه چې هغه بیا په نورو برخو کې وه. نو د انوویشن یا د نوآورۍ په برخه کې چې وه مکمل اته ټیمه وه چې یو د چین ټیم وه او اووه نور آسیایي هیوادونه.
بله، آیا کله چې ستاسو کار وستایل شو کوم کمپنۍ کوم شرکت در سره په دې اړه خبري ونه کړې چې همدا کار ته ادامه ورکړي او په پراخ تولید باندې اقدام وکړي؟
بله سروان صاحب، دا کار چې کله وستایل شو دلته د دوی یو بله نړیواله کمپنۍ هغې مونږ ته دوه پیشنهاد راکړي. یو خو دا و چې مونږ نړیوالو سیالۍ ته چې دوی هلته د اپریل په میاشت کې انشاءالله نو دا سیالۍ کیدای شي برگزار شي، نو هغې ته مونږ کاندید کړو، هغې ته مونږ ته دعوت راکړه، هغې ته مونږ بریالي شو. او بل دا و چې هغوی دغه زمونږ کارونه د کوم یو وی لایټ چې و د دې ډېره ستاینه وکړه. ولې چې دا یو وی لایټ چې مونږ دلته جوړ کړی دی دا مکمل په AI او ماشین لرننګ سره سمبال دی، یعنی د نوې ټکنالوژۍ سره هماهنګ دی. او دا روبات په خپله کار کوي، لکه کوم ځای کې اوس فار مثال که عملیات وشي نو کېدای شي هغه ځای کې څه ناڅه میکروبونه پاتې، نو دغه میکروبونو د ختمولو لپاره دا یو وی لایټ یوازې هغه داخلي عملیات خانه ته نه وځي، په 15 منټو یا 16 منټو کې دا مکمل هغه څه میکروبونه چې کېدای شي هلته موجودي هغه مکمل وژني او دوباره راوځي. نو د دې ډېره ستاینه وکړه. او د دې پاړې موږ سره نور همکارۍ هم ژمنې وکړې. او د نانجینګ یونیورسټي آف ساینس اینڈ ټیکنالوژي چې کوم دلته یو غټ پانتون د هغه ماوین په خپله چې پی ایچ ډی د په روباتونو کې هغه موږ سره د همکارۍ او د ټریننګ ډار راکه او راتوی لیکه چې هر رقم سره همکاري ضرورتي تاسو په دې برخه کې نو ان شاء الله موږ سره همکاري یو.
په شانګای کې د آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونو سیالۍ کې یو افغان ټیم هم ګډون لري. دغه ټیم استازي عبدالجلیل احساس سره مو د ازادي رادیو مرکه واوریدله.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا غزمر د هلمند ولایت کم پمبه چی دی دغم باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند ته د دغه لاسلیک ورسره وکړي، ځکه دا زمر د پمبه قیمت ډیر ټیټ دی، ډیر کم دی. خوانی دا د مځکې کم مصارف چې دی په دا خلګه یې اړه یې په ټکټرانو یې جوړیي په شپږ زره کالدار یې یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریپ وسولاړی په داخل کې ډیر تنگ دی ډیر په عذاب دی.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادۍ میلمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې یو ټیک ټاکر زما میلمه دی. دا ټیک ټاکر اصلا په متحده عربي اماراتو کې اوسي، خو په کال کې یو دوه درې ځلې خپل هیواد ته راځي او د څه مودې لپاره هلته اوسیږي. زما میلمه وایي چې پر ټیک ټاک په خپلو پوسټونو کې د خلکو ترمنځ د سولې او مینې د پیغام رسول غواړي او هڅه کوي چې خلک سره نږدې کړي. د دې اونۍ د پروګرام میلمه د مجبور څمکني په نامه په ټیک ټاک کې فعال دی. له ده سره د تفصیلي مرکې په پیل کې مې ترې وغوښتل چې ځان تاسو ته وپیژني.
تکل صاحب، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تکل صاحب، مننه چې موږ ته مو د قیمتي وخت راکړئ. زه خپله د تاسو سره د څمکنۍ د پکتیا ولایت څمکنۍ ولسوالۍ سره تاسو سره په لیکه کې یم. نو الله مو ژوندی لره چې ما ته مو د قیمتي وخت راکړئ. زه خپل اوس خپل په دې محل د څمکنۍ ولسوالۍ سره تاسو سره مخاطب یم، تاسو سره خبرې کوم. زه په 1989 کې د ما پیدایشته چې د دنیا ته راغلی یم او د څمکنۍ ولسوالۍ په دنګو غرو چې هغه لمنې لري او د څمکنۍ ولسوالۍ دی او هلته زه زیږیدلی یم. زده کړې خو مې ډېرې نه دي کړې، خو بیا هم تر څلورم کلاس پورې تر څلورم سیمه پورې مې زده کړې کړې دي. هغې نه بعد بیا د مسافرې په حالات کې و چې ستونزې ډېرې وې، د کور مسؤلیت موږ ته په غاړه و. نو بیا د مسافرې سودر مې واچولو او روان شوم مسافرې ته. تقریبا داسې وښیا چې 28 کاله کېږي چې زه په مسافرې کې هم په متحده امارات په دوبۍ کې.
څمکنۍ صاحب، زه وروسته له تاسو نه د ماشومتوب د دورې د کلیوال ژوند پوښتنه هم کوم، خو لومړی دا راته ووایاست چې په ټیک ټاک کې څه مصروفیت لرئ، کوم محتوا کوم مطالب تاسو خپروئ؟
تکل سے مننه، ډیره ښه پوښتنه مو وکړله. په ټیک ټاک کې رسنۍ کې په ټیک ټاک کې خو تقریبا د څلور نیم کال کېږي چې موږ فعالیت لرو. د موږ هدف دا دی چې د افغانستان ټول کړیدلي ولسونه په یو ټغر سره ټول شي په اتفاق او اتحاد د اقتصاد او د وطن په موږ تاسې آبادیږي او د وطن باید موږ تاسې دې توازه ورکړو او پرمخ یې بوزو. د ما اصلي هدف په ټیک ټاک کې همدغه دی چې ټول هغه ځوانان چې هغه په مسافرۍ کې دي، په اروپا کې دي، په دوبۍ کې دي، په نورو هیوادو کې دي، هغو ته مینه ورکړو او د افغانستان د امداد لپاره ټول ځوانان یو څه وکړو.
ډیراله هغه مطالب چې تاسو په ټیک ټاک کې خپروئ، دا ویډیوګانې له کوم ځای راځي؟ د متحده عربي اماراتو نه او کدلته له څمکنیو نه چیرته چې تاسو اوس ژوند کوئ؟
زه تقریبا د څو میاشتې کېږي، دا دوه نیمې درې میاشتې کېږي چې زه دلته یم په څمکنۍ ولسوالۍ کې. نو د اوس ته کومې نښتې چې رامنځته شوې کېږي، دلته ډېر زیانونه واوښتل، خاص کر د ډنډې پټان ولسوالۍ چې وه د دې سره څنګ ته موږ په درې کیلومتره کې وو.
مطلب مو د طالبانو د ځواکونو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ وروستۍ نښتې وې؟
او بلی، همدغه خبره ما کوله. د ورستۍ نښتې ډېر زیانونه واوښتل. دغې غواړې ته د مونږ په کلي کې داسې وایي چې یو څو څاروي هغو ته نقصان ورسېدلو، یو دوه کسه ټپیان شول چې کابل ته لاړل، هلته یې روغتون ته. نو زیانونه خو دغې غواړې ته واوښتل، هغې غواړې ته به مو اوښتي وي، خو الله دې وکړي چې نور دغه د جنګ مرحله ختمه شي. مونږ غواړو چې مونږ افغانستان پرمختګ وکړي، اقتصاد مسی شي. نو دا د مونږ ټولو هدف دی. تکل صاحب، مننه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خپلو پیغامونو کې غواړئ چې مینه او محبت د افغانانو ترمنځ خپور کړئ. غواړم په دې باب راته ووایاست چې ساسو د ټیک ټاک د پیغامونو هغه اصلي لوی مطلب او هدف څه دی؟ تاسو څه د کوم پیغام رسول غواړئ خلکو ته؟
تکل صاحب په لویه معنا تاسو ته بلومه ده چې موږ د لوی افغانستان سره ډیره مینه لرو، کاغه کوز د پښتونخوا پښتانه دي او کبر دي. موږ غواړو چې دا ټول په اتفاق سره راټول شي او لوی افغانستان پرمختګ د پاره کار وکړي. ترڅو پورې به مونږ کړیږو، ترڅو پورې به مونږ په جنګو باندې ککړو. د جنګونه په مونږ باندې تپل شوي دي. مونږ نه د افغانستان ټول هغه وګړي چې په بهرنیو هیوادو کې دي او په داخل کې دي، ټول دا غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او افغانستان اقتصاد صحیح شي، د نورو هیوادو سره مو اړیکې سمې شي. د مونږ هدف دا دی په رسنیو کې او په ټیک ټاک کې تکل صاحب، او اکثره د مونږ پیغامونه چې دي مونږ خپل افغانانو ته، کاغه په داخل کې دي که بهر کې دي، مینه مو ورکړی دی، د مینې کلیپونه مو نشر کړی دي. مونږ یو چې راشي نور د مینې محبت ژوند سره وکړو، ځکه چې په وطن کې مو الحمدلله امن دی، ستونزې دومره نشته دي. اقتصاد یو څه کمزورې خو دی، الله فضل شي انشاءالله دغه به هم ښه شي. خو دغه مونږ ګورو چې په دې ټیک ټاک کې، په ځنو فیسبوک کې ځنه خلک سره غږیږي. مونږ یې چې ادو کې سو دو خبر نه تیر شي، راځي ټول په یو ټغر سره ټول شي د افغانستان د اقتصاد
دا اوس وس چې موږ تاسو خبرې سره کوو، ډېر زیات انتقادونه هم دي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو، ټولنیزو رسنیو، مخصوصا په ټیک ټاک کې د فعالیتونو په باب او هغه پیغامونه یا ویډیوګانې چې په ټیک ټاک کې خپرېږي. په دې کې په یوه برخه کې تر ډېره پورې نفرت خورېږي د افغانانو ترمنځ، یو بل ته سپکاوی کېږي، درناوی نشته. البته ټول خو نه دي، خو په یوه برخه کې غواړم دغو ټیک ټاکرانو ته هم ستاسو خبرې واورم. تاسو د مینې او محبت د پیغامونو یادونه وکړه، دا خبرې مو وکړي، بیا به وروسته لږ ستاسو د ژوند نورو برخو ته هم ورشو.
مننه تکل صاحب. د ما خپل پیغام دغه دی، هغه د فیسبوک همکاران چې دي، د ټیک ټاک کوم پلاور چې زیات لري، یو لاک یا پنځه لاکه یا لس لاکه پلاور لري، هغه اوازونه د هغه اواز تر یو حده پورې رسیږي. د هغه د ما غږ په هغه باندې دغه دی تکل صاحب، چې نور د ټیک ټاک نه غلطه استفاده باید ونشي. ټیک ټاک یا فیسبوک باید مینه خوراکو، باید یو بل ته مینه ورکو. افغانستان اوس په هغو حالاتو کې نه دی، اوس افغانستان په پرمختګ روان دی. افغانستان کې اوس باید مونږ تاسې د کومې پروژې چې راغلي دي، کورونه شروع کړي دي او نیالګي لګېږي. اوس جمعې را روان دی، نیالګي به لګېږي. دلته منه زنه جو کې دنیا خلک سیلو ته راځي. نو ما د هغو په ټیک ټاکرو باندې، هغو خلکو باندې د ما غږ دی چې نور د خپل منځ شخړو نه تیر شي، راځي چې د یووالي دپاره، د ملي وحدت دپاره کار وکړو. همدغه ورځ د همدا مونږ تاسې د دې وطن بشیندې یو، د دې وطن ځوانان یو. پملو پسې خو بنو ځوغه خو اسې د خاور لاندې، الله پاک دې هغه ته بخنه وکړي. همدا مونږ تاسې د دې وطن مسؤلیت دی، مونږ تاسې پر غاړه دی، د ځوانانو، د مدني پالانو. باید مونږ تاسې په رسنیو کې، کاغه ټیک ټاک وي، کا فیسبوک وي، کاغه او مرکې، باید مونږ تاسې د یووالي د ملي وحدت دپاره کار وکړو. تکل صاحب، د ما خو دغه پیغام دی.
اصلا تاسو په متحده عربي اماراتو کې اوسېږئ، په اماراتو کې په کوم ښار کې اوسېږئ او څه کوئ؟
مننه تکل صاحب، زه خو خپله دلته په د متحده امارات کې تقریبا په شپږ نوي کې زه دلته راغلی یم، اماراتو ته، متحده اماراتو ته. او دلته هو اول خو مو تاسو ته به معلومات نه، اول کې خو مونږ دغه د لاس کار، د نجارې کار به مونږ کول، او په کپنې کې بیا هغې نه داسې ورو 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 اخري دې ته چې خپل موټر مې واخیستل. نو اوس خپل موټر سره دي، یو څو یو دوه کسان دي راورانه سره. دومره غټ هغه مې نه دی کاروبار، خو داسې یو کوچنی باندې کاروبار دی، خپله نفقه دی، خپل کور، هغه پې پرا کوم، مسؤلیت د ما په غاړه دی.
ډېر عالم. او کورنۍ مو هلته در سره ده؟ که کورنۍ مو دلته په افغانستان کې ده او تاسو هلته کار کوئ، بیا کله ناکله راځئ د کورنۍ لیدو ته؟
تکل صاحب، نه، زه خپله تقریبا اووه میاشتو بعد کور ته ځم، او دوه میاشتې کور کې وم، اووه میاشتې زه سفر کوم، او په سفر کې وم. نو د حالت دغه شول چې نظامونه حکومتونه ډیر سره دلو بدل شول، ډیر ستونزې مو ولرلې دلته د کورونا وخت هغې نه بد بیا چې دغه حکومتونه نظامونه بدل شول ستونزې خو وې، کړونه خو ډیر وو تکل صاحب. خو کوشش به د موږ همدغه دی چې د خپل د هېواد دپاره بیا د خپل د کور دپاره اقتصاد او نفقه جوړه کړو خپلو ماشومانو دپاره. نو مکتبونه دي، ماشومان دي مکتبونه وایي، او اقتصاد دومره لوی فساد خانه دی روان، خو بیا الحمدلله هغه د خپل زندگی په مخ بیایو.
ډیر ښه. تر کله پورې غواړئ چې په اماراتو کې پاتې شئ، یعنی تر څو کلنۍ پورې غواړئ چې هلته ژوند ته دوام ورکړئ، او بالاخره پروګرام پلان مو شته کنه چې بیرته افغانستان ته د تل لپاره د ژوند کولو لپاره راستانه شئ؟
هی هی تکل صاحب، څه به درته ووایم، یقیني چې داسې سوال دی وکړلو چې په دې معلومات موږ قلم نه لرو چې موږ به کله د بهرنیو هیوادو د مسافرۍ نه خلاصیږو. په همدې باب خو موږ کوشش دی په هر لایب کې په هر ځای کې موږ همدغه د ملي وحدت یووالي خبره کوي، چیرې د افغانستان په پښو ودرېږي. نو ډېره بخاوي موږ به د ما په څېر ډېر ځوانان په بهرنیو هیوادو کې په مسافرۍ کې مسلمان لار دی التا سپین گیری شول گیری سپین شول، خو لیکن تر اوسه پورې په مسافرک دی هغه لې جمله نه زه هم یو يم چې په مسافرک یتي وشکل کیږي چې په متحده امارات کې ژوند تروم. تر اوسه مې د دې معلومات نشته چې زه به کله کورته د مسافرۍ نه خلاصېږم، خپل وطن ته به واپس ځم. خو دما داسې یو پلان دی په بخنه سره چې بچای مې هم دلته یو ما سره دی، هغه باندې مې کوشش دی وکړو چې مکتب راته وایي. خو هغې مینا علاقه یې نه وه سره، نو بیا وی چې زه بهر ملته ځم. نو ما وی چې نور اروپا هېوادو ته چې دي هغه نه چې ما سره وي نو ډېره بخوي. نو اوس هغه هم راسره دی دلته، نو هغه هم راته وایي تکل صاحب چې نور د مسافرۍ نه لاس وي وینځه زر زر تیارېږه چې وطن ته دې ولېږم او مکمل چې لاړ شي وطن ته. نو نو دما کوشش هم دغه دی ځکه چې اوس څه کم 500 کالو ته ورسېدلو تکل صاحب، ځواني لاړله ټوله په مسافرۍ کې. خو کوشش به همدغه کوو چې بس د دې نه بعد نور د مسافرۍ دغه څادر یې راونغاړو او خپل وطن ته ستانه شو لټول عمر لپاره.
نو ستاسو زوی تاسو ته وایي چې پلار ته لاړ شه وطن ته، زه به دلته کار کوم، همداسې؟
او بلې همداسې دی، هغه م هم دلته خو دغه په اماراتو کې به تکل صاحب تاسو ته معلومات یا به نه وي. دلته خو د مونږ د پښتنو د افغانانو یا د نورو د پښتونخوا ځوانان چې دي دلته د دوی خو تعلیم زیات شته نه، خو بس همدغه د ډراوري کار دی، ډراوري کوي. نو ما خپل همدغه بچی چې دی احسان مې پاخستی دی، اوس دلته د ما سره موټرې چلوي.
ډېر ښه. څمکنی صاحب، له افغانستان نه دې کومې خاطرې په زړه دي کله چې متحده عربي اماراتو ته روانېدې او دا د مسافرۍ 28 کلن ژوند یې پیلاوه؟ له هغه مخکې په افغانستان کې د ژوند، د مکتب، د مدرسې، د کلیوالو د دې ژوند خاطرې شته در سره؟
هی تکل صاحب، خاطرې خو ډېرې دي. کوم یو به درته ووایم، په دغه ژوند کې تقریبا چې دا 28 کاله کېږي، د هغې نه مخکې مونږ چې په وطن کې وو یقیني ډېر خوند یې کولو وطن. د ماشومتوب یا د ځوانتوب وخت و، دغه دنګې دنګې نښکرې او دغه غرونه او دغه زیړۍ او دغه ښایسته ښکلي زراعت او دغه ښکلي چینې، دا د ما اوس هم نه هېرېږي چې مونږ به ماشومانو تللو به غورغوړي یوه چینه دی دنډې پټان ولسوالي ورته وایي، نو هلته به مونږ تللو بنډارو ته. او دغه چندروګان دې مونږ کولې تکل صاحب، دا مې ډېر یادېږي. او دغه ګولی ورته وایي، ګولی پتنګ ورته وایي، دا به مو جګولې. هغه د ماشومتوب وخت چې یقیني اوس را یاد شي هم. او بیا د مونږ د څمکنیو ولسوالي خو ډېره ښکلې درې لري تکل صاحب، که تاسو ته معلومات وي د منګیاړې یوه دره دی، همدغسې د لوړې یوه دره دی، دا د جګو غرو سینه، دا د څمکنو سیمه، یعنی داسې ډېر شعرونه ډېرې سندرې پې ویل شوي دي. د مونږ خو تکل صاحب خو بس دا دی چې د مونږ هغه پکې نه و ژوند، مونږ مسافرۍ ته مجبور شو چې د کور د مسؤلیت له وجې چې اقتصاد کمزوری و راغلو تې په مسافرۍ کې. اوس خو هغه وخت کې تکل صاحب ډېره مینه وه، ډېر محبت په بیا د مونږ د کلتور او د پښتو. بیا په هغه وخت کې به تکل صاحب چې کله به دخترونه راغلل دغه اگای نه دی اگای دا به مسری سپیس شنی به موجود کړي چې مو بغه وخت دی لاسو کالو یا دی لای دولسو کالو بو نو تکل صاحب دا د دې جوی دی اختر المنځونه بچ وشول مشومان به ټول سره راغونو لسونه به مسر کړي وو سره سره د سملونه بر سره وو ډیر به خوشاله وو تکل صاحب یقیني چې چا به د خپلو خپلوانو کړه پینډي پینډي به جوړ شو اته اته کسان لس لس کسان د خپلو خپلوانو کړه بتللو اغل ته بیا دا غټي وریجي وی پخې وی نو هغه به مونږ ډیر په خوان سره خوړلې د مونږ د منطقې زړغونځي چې دی تکل صاحب د مونږ د منطقې زراعه چې دی یو مشاور دی بیا دی منطقی مڼې چې دی باغونه چې دی خو تکل صاحب زه به څه شی ته تیار کړم څه شی به درته وښیم خو بس زندگی تیره شو په مسافرۍ کې خو افسوس ډېر کوو چې افسوس هغه وخت دی اوس بیا وایي چې هغه د ماشومتوب وخت اوس نیم نه یادېږي. تکل صاحب
نو تاسو خو وایئ چې ستاسو برخه نه وه پکې مګر هغه په هر کال کې دوه میاشتې یا ښایي تر هغه هم زیات وخت کولای شئ چې د پخوا په څیر بیا هم ژوند وکړئ بیا هم تګ راتګ وکړئ له ملګرو سره دوستانو سره پخوانیو ملګرو سره د کورنۍ له غړو سره وروڼو خویندو سره کولای شئ.
تکل صاحب خبره خو دې تا بالکل صحیح ده خو مخکې به داسې وو تکل صاحب تاسو ته به د دې معلومات وي چې په کور کې به یو کس ګټله او لس به ورته ناست وو لسو به ورسه خوړله. اوس په کور کې د چرګې الولونې قسم نشته دی ټول په کار باندې بوخت دی څوک د قانونه کوي نو چې دغ ځینه سړی مسافرۍ ته لاړ شي په کور کې یا په کورنۍ کې بهر مسجد ته جمعه ته چې ووځي ټول خلک ټول ځوانان څوک مکتبونو ته ځي یعنی په کور کې څوک نه وي کوشش هر سړی دغه کوي که ماشوم وي که ځوان وي سپینګرې ما کتلي دي چې په د قانونه کوي اقتصاد پر مخ وړي اوس حالت داسې بدل شو. تکل صاحب
نو دا خو یو ښه نښه هم ده په دې معنا چې اقتصادي فعالیتونه زیات شوي پرمختګ زیات شوی که نه؟
او دا خبر هم صحیح ده چې د مخې به د کور څخه یو کس مزدوری ته یا مسافرۍ ته تللو اوس د هر کور نه څلور کسه درې کسه په مسافرۍ کې بوخت دي او په اقتصاد دندغسې څوک د قانونه کوي څوک په مسافرۍ کې دي خو تکل صاحب هغه مینه محبت د اورېدونکو بیا ماوري هغه مینه محبت لکه څومره چې مخکې وو هغه په فیصدي کې ډېر کم شوی دی اوس.
مننه. اکثرا په کلیو کې لوی لوی کورونه وي یعنی مثلا نیکه خپل څو زمن تر ډیره زیاته عمر له ځان سره ساتي بیا لمسیان وي یعنی په یو کور کې دوه درې ډیرې لوی کورنۍ لا هم تر هغو پورې چې نیکه ژوندی وي یو ځای سره اوسیږي. تاسو څه رقم ژوند کوئ یعنی کور مو هماغسې لوی دی کله چې راځئ له د لویې کورنۍ سره کینئ او که کورونه واړه شوي دي؟
مننه تکل صاحب یقیني چې ښه پوښتنه دې وکړله. د پښتنو رسم رواج به تاسو ته معلوم وي د نورو په څیر به نه دي لکه څنګه یا انډیا یا د نورو هیوادونه هغلته چې څنګه واده ورته راوړي پنځلسو کالو کې هغو ودونه کوي نو بیا هغو ته جلا کور جوړ کړي نو د پښتنو کلتور د پښتنو رواج خو دغسې دی تکل صاحب چې څو پورې مور پلار جام دي وي بلتون خو بالکل هم نه وي ځکه چې لوی لوی کورنۍ وي او پنځه لس ورونه مونږ الحمدلله څلور ورونه یو نو چې کله مو والد صاحب مورکۍ مو جام دی وه هغه وخت کې مونږ ټول په یو ځای اوسېدلو نو چې کله
لوی کور کې یو ځای ورونه یو ځای وي سره له کورنۍ او له بچیانو سره.
بله او بالکل نو زه په ټولو کې مشرم د مانا درې کشران ورونه دي چې هغه اوس دوه هم په متحده اماراتو کې دي یو په وطن کې دی نو تکل صاحب هغه وخت کې مونږ چې یو ځای وو نو هغه ته تقریبا یو د مور پلار د وفات نه بعد یو لس کاله بیا هم سره یو ځای وو خو بیا داسې وه چې بس پخ یاري ونه کړله یو څه مشمان سره را لوی شولو بیا مونږ په خپله دا پرېکړه وکړه کور کې لږ تنګ شولو ځکه چې کورنۍ ورو په ورو لیدله دوی درې بیا ځانته شول زه یوازې شولم همداسې د مونږ کورنۍ تکل صاحب بیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې دغه مونږ د مندنیو کلی مشهور د مندنیو په کلي کې وو کنه نو دلته بیا د مونږ د کورنۍ نوم چې دی هغه په ملیانو باندې نه یادېږي نو مونږ الحمدلله تقریبا یو سلو پنځه شپېته کسه ملیا تړلي ځوانان هم لرو خپل ځانته مو مسجد دی جومات دی هلته او ښه ښایسته ښکلې مدرسه مو تر څنګه جوړه کړې دی بیا مو خپل کلي ته تکل صاحب د جمهوریت په وخت کې چغلته پلونه حکومتونو ورته جوړول ډیرو کلو ته جوړ کړی دی مونږ په خپله د خپل کلي مالی دغه پل جوړ کړلو مخکې به داسې وو چې تویونه به راغلل د حمیلوانو د زنانه وو چې د الوات ستونزې به وي هغه به په ډېره مشکله سره مونږ نه شو کولی چې ولې مو پوه شوې هغه ته پورې کړی وای دا بازار ته نو اوس الحمدلله ورو په ورو هر څه اساني راځي. اوس حتی چې دغه وړې رشکې چې دي تکل صاحب دمونږ په منطقه کې ډېرې شوي دي چې بازار ته لاړ شي که نه سختې به دې شي دومره ډېرې شوي دي. خو بیا هم په پار کوو چې مونږ کلي ته به دغه موټر په ډېر مشکل سره تلل. اوس هغه رشکې کولی شي چې په اویا روپۍ په شپېته روپۍ بازار ته یو کس ولګېدل یو ایسي.
مننه څمکنی صاحب، تاسو مخکې د لویو کورونو د وړو کورونو یادونه وکړه. ډېر خلک شته چې لوی کورونه غوره ګڼي، ځینې شته چې وړه کورونه خوښیږي. ستاسو په خپل شخصي نظر د دې لپاره چې کورنۍ ژوندۍ وي، پرمختګ راشي، ځوانان په کار ولویږي، درس او تحصیل ته زمینه برابره شي، کورنۍ وړه ښه ده که لویه؟
تکه سه مننه کم کا سه پولیس ساته نور هوا دو خلق عوام وګورو اغا هم چکلا زوان شیو وادو کی نو بیا د خپل ورونو د خپل پلان جلسه هغه ته خپل کور جوړ شي. دا می وخه خبره خونه دلته د مونږ د پښتو رواج چې د پښتو چې دا د دین هم مخنه شړولې زکه چې پلار امور مونږ پسې ډېری کړي دلی وی او ستر کړي وو مهنتونه کړي وی هغه ګل سره چې کله پغرا شي باغ په هغه باندې راشي په میوه باندې هغه وخت چې بیا د نه پاتې شي نو بیا خوند نه کوي. همدغسې مور پلار هم د خپل بچي دپاره امیدونه همدغه لري چې که چېرې زما بچی ستر شي زه به لږ په سهولت کې وم. ویلې چې هغسې ډېر سپینګیری دي چې اوس په کورو ناست دي بچیان اقتصاد پر مخ وړي کور نه پکا ورته ګټي. دا د دې له وجې چې د مونږ تاسې وطن چې دی هغه د نورو هیوادو په لحاظ ډېر اقتصاد یې ډېر کمزوری دی. مونږ نشو کولای چې یکدم غټ اقتصاد یا غټ کوم کاروبار ته لاس وچو. نو د دې له وجې د مونږ د منطقو د مونږ د مشورې سپینګیری چې دی هغه امید همدغه لري چې باید مونږ سره بچیان په خپلې کورنۍ په خپل کور کې پاتې شي. نو د هغې له وجې بچیان د پلار زړه نشي بدولی کنی ښه خو به دغه وي چې خپل ځان ته خپلو ماشومانو تربیه او مکتبونه په خپله وایي. اوس زه دلته وم تکل صاحب، زه په مسافره کې به وم، د ما ورونه داسې نه ده چې هغه په ماشومانو کې بېپار کړی وي، خو لیکن څنګه چې د پلار له نظره ماشوم سترېږي هغه په نظر کې وي، همدغسې بیا د نورو په نظر کې نه وي. تکل صاحب، نو ښه خبره دغه ده چې لوی زما خپله لوی کورنۍ چې په یوه اتفاق اتحاد وي او مور پلار ژوندي وي ورته ډېر خوند کوي، اتفاق او اتحاد کې ډېر برکت. تکل صاحب،
تاسو مخکې یادونه وکړه چې زوی مو هم درسره دی، تاسو هم ډریور وی هلته او زوی مو هم ډریور دی. کله کله داسې یو فکر درسره پیدا کیږي چې که مثلا تاسو ډریوري کوله په متحده عربي اماراتو کې، زوی مو باید یو څه درس ویلی وی له تاسو نه یو ګام مخکې وی، په دې به فکر کوئ کله کله؟
او بالکل، همدغه دما سوچو چې بچی مې مکتب وایي او کېدای شي چې مونږ خو دومره تعلیم نه دی کړی. دما هدف همدغه و، د دومره مسافري چې مونږ وکړله تکړه صاحب تر اوسه پورې په مسافرۍ کې یو هدف مو همدغه و چې دما بچیان سبق ووایي، یو څه یې انجینیر جوړ شي تنه یا ډاکټر ترې جوړ شي. خو بېله مرغه چې افغانستان کې ستونزې ډېرې وې، نظامونه بدل او بدل شول، جنګونه به و. زه خپله په مسافرۍ کې وم، دما خپله په سلو فیصدو کې نوي فیصده اتیا فیصده نوي فیصده هدف همدغه و چې دما بچیان دغسې سبق او دغسې پرمختګ ښوونځي ووایي چې هغلته بیا زه په کور ورته ناسوم یا مقصد دما سهولت ماته پیدا شي او دوی یا د ډاکټرۍ په بحث کې یا همدغسې په انجینیرۍ کې. خو دغسې ونه شول تکل صاحب، دا مې په زړه کې ارمان پاتې شولو. بالاخره چې د افغانستان د جنگو د کړهونو له وجې زه هم همدلته ډېرور یم او زبای مې هم ډېرور دی.
او فکر کوي که په افغانستان کې وای او زوی د ستا تر نظر لاندې لوی شوی وای، مکتب به حتما ویلی وای؟
بالکل سل فیصد، ځکه چې اوس مې د دوهم بچی مې چې دی تکل صاحب هغه هم هلته په شخصي لیسې کې دی سبق وایي. نو یقیني زه دا درته وایم چې هغه ته زه تلیفون ته هم اجازه نه ورکوم، د دې ځینه کنټرولوم چې یو عادي تلیفون واخلي. زه دما هدف دغه دی چې سهار مکتب ته واپس کور ته تګ، یعنی د کور مسلیتونه هم ما په دې ځینه کنټرولوم، دې ځینه مې په غاړه اخیستی دی، خو چې دی ما ته سبق وایي یو څه ځان ته جوړ کړي. تکل صاحب،
یعنی په مکمل ډول هیڅ کار نه پې کوي، یوازې او یوازې غواړي چې درس ته اوزګار وي، همداسې؟
بله تکل صاحب همداسې دي ما ماشومانې لورکۍ وي چې هغه مونږ سره نږدې مدرسې دي هغه هم دیني سبقونه وایي کنشنکونه او کتابونه هم وایي هغې سره سره تر شپږمه پورې د مکتب سبق چې کوم دی هغه د عصري هغه هم وایي خو تکل صاحب ستونزې ډېرې دي مونږ د پښتو دغه مشوره د پښتو دی دغه کلتور د مونږ چې دی یعنی ډېر سخت دی څوک نشي کولی چې داسې په آزاده توګه نجونه چې تر شپږو کالو یا د اتو کالو نه پورته شي بیا نو اجازه د کور نه نه ورکړل کېږي ویلي چې پکتیا او تاسو ته معلوم دی چې د هغې کلتور د هغې انانات او د هغې رواج چې دی ډېر سخت دی
خو طالبانو هم بندیز پې لګولی لشپږم ټولګي پورته خو طالبان هم اجازه نه ورکوي چې نجونې درس ووایي
تکل صاحب دلته ډېر شخصي مکتبونه شخصي لیسې دي چې مونږ ګورو همدغسې دیني مدرسې دي سهار به زه چې دې ځنه زه هغه ته ځم بازار ته ځم زه ګورم په دې لاره باندې ما سره خپل ماشومان هم کله کله راسره وي نو مدرسو نه نجونې روانې په بوکرې کې ښه په عزت کې کور ته روانې وي وزي همدغسې ماشومان روان وي نو تکل صاحب تر شپږمه پورې خو دا منم در سره چې د شپږم نه تر دولسمه پورې بند دي خو دغه کومې اوازې چې په دې رسنیو کې دي یا دغه خلک چې دغه تبلیغات وایي دغه سیم نه دي ویلي چې شخصي مکتبونه خلاص دي خلک ارلین هم دلته ما داسې معلومات اخیستي دي چې په ارلین باندې هم دلته درسونه وایي څوک چې په درس وایي په لور باندې کولی شي چې یو څه زمینه برابره کړي خپل ځان ته خو په لویه سطحه چې کوم دولتي هغه دي د مکتبونه دي د شپږمه تر دولسمه پورې دا بالکل تر امر ثانی پورې زمونږ اوسنی نظام همدغه وایي چې بند دي خو مونږ کوشش همدغه دی مونږ خپل همدغه ارزو د مشرانو چې باید دغه هم خلاص شي او په د اسلامي چوکاټ کې او دغسې چې څه اسلام اجازه ورته ورکړي وي
مجبور څمکنای لتا سونه ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې زما میلمه وي
ها باندې تکل صاحب حالات ژوندۍ لاره او د تاسو ټولو د رادیو کارکون ته بیا سلامونه وایم ډیره مننه چې تاسو قیمتي وخت راکړي او ډیره مننه علامه روح جوړ لاره را ته قربان شم
افغان ټیک ټاکر مجبور څمکنای و چې د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې خبرې را سره کولې تر نورو میلمنو او نورو خبرونو د خدای ښه دی وي
د ازادۍ میلمه
ವಡೆ بګورم نه مړې دا زما سترګې بکلاش مړې وړې وړې چې پسړې ګرځوي وړې وړې.